شته دغه سفرونه راشي، یا په دینی موخه وي، مذهبي موخه باندې وي، یا په اقتصادي موخه باندې وي، او یا هم په سیاسي موخه باندې وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاری سفرونه نو یا کوه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څاروي په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښته کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورومه. بیا کره دلته خرې تورو خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجب سومه یو چټي مرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کومه. نه خره وه او نه د معشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته م د ګلانو لاو نه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې تاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي. د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثر خلک د سفر پر وخت بیلا بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې درې ځله تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته آیت الکرسی درې ځله وای. خپل کور باندې کوف کو، کچېر کور ته نه پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي. او خپل ځان باندې کوف کو، چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبه په سیا چوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره دی، نفقې خپل دی، وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور ځان او پرزند دته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی، مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودې. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسري هم د ځانه سره بیولي.
سفر کوي ورستاله یو څوک لولو څخه یې د مسافرات خوږي او ترخی ټولي خبري هېروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي پیخي او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پانو کې درجوي. په دې باب زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړي. ورته غوښی
اکته سودیزان پاک لره توي آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته وم چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بیه کوام اخیست پسه مې حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دوارې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابۍ هم لري، سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصېږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا خی چاره.
زړه د یو ښکلي په دیدن پسې مې زړه